درنو اوریدونکو السلام علیکم ز فریده هور سیفی ما د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. ناتو وایي د افغان پولیسو له لیکو څخه د عسکرو تښتېدل او د دوی لږ جذب د دې سبب شوی چې د طالبانو سره د مبارزې په برخه کې د پولیسو د هڅو په وړاندې لوی خنډ پیدا شي. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د دیونې بحث اوري چې په کابل کې د تری جمعې خونړۍ برید ته ځانګړی شوی دی. نور مطالب هم لرو خو لومړی به معصوم میوند د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کړي.
د ناتو چارواکي وايي په امنیتي ځواکونو کې کم جلب او جذب په جنوب کې خندونه رامنځته کړي. افغان استخباراتي مامورین وايي د ګونتنامو له زندان آزاد شوی وسلوال طالب په هلمند کې د طالبانو مهم قومندان دی. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې واوري پاکستاني چارواکي وايي په سرحدي سیمو کې دیش وسلوال کسان وشي. بشپړ خبرونه. د ناتو چارواکي وايي د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د افرادو کم جلب او جذب او د زیاتو عسکرو تښتېدل د دې هیواد په جنوب کې د طالبانو په وړاندې د دوی د پرمختګ لوی خنډ دی. پری جنرال ویلیم بی کالډویل چې تر روان میلادي کال پورې درې لکو ته د افغان امنیتي ځواکونو یعنې ملي اردو او ملي پولیسو زیاتولو مسؤلیت لري وویل هر کال د افغان پولیسو له لیکو 15 او د ملي اردو له لیکو 80% عسکر تښتي. د ناتو ځواکونو دغه قومندان وايي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو لپاره حتمي چې د افغانستان اردو او پولیس پیاوړي سي څو د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت واخیستلای سي. کالډویل ریټرز اژانس ته ویلي د امنیتي ځواکونو د معاشونو په زیاتولو سره د ځواکونو جذب چټک شوی او د دسمبر له میاشتې راهیسې د میاشتې 2000 افغانان په امنیتي ځواکونو کې جذبېږي. خو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پښتنو خصوصا د جنوبي ولایتونو شمیر خورا کم دی او اوس د ټولو امنیتي ځواکونو یوازې له 2-3% پورې عسکر پښتانه دي. افغان استخباراتي مامورین وايي د ګونتنامو له محبسه یو تن آزاد شوی وسلوال طالب چې هلته ادعا کوله تر خوشی کېدو وروسته به خپل عادي ژوند او کورنۍ ته ستنېږي اوس په هلمند کې د وسلوال طالبانو تر ټولو مهم پوځي قومندان دی چې شاید ملا برادر پر ځای وټاکل سي. د افغانستان د استخباراتو دوه مامورینو له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل عبدالکیم چې اوس په هلمند کې د طالبانو مهم قومندان دی د ملا برادر پر ځای د طالبان لخوا یو کاندید هم دی. راپور نو وایي چې د عبدالقیوم دا قضیه شاید ګونتنامو محبس د بندولو او د بندیانو د خلاصون په برخه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما مخکنی پریکړه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي چې غوښتل دغه بند وتړي او اکثر بندیان آزاد کړي. د امریکا استخبارات وایي چې د ګونتنامو له محبسه په سلو کې شل خوشحسوي مشکوک کسان د امریکایانو پر خلاف د جنگ توده میدان ته تللي او دا شمېر مخ پر زیاتېدو دی. په خوست کې د سړک جوړونې د شخصي امنیتي کمپنۍ چارواکي وایي چې پرون د دوی کسانو درې وسلوال طالبان وژلې دي. د شرکت مشر هاشم ګربز ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان هغه وخت ووژل سو چې د شار او یعقوبی ولسوالۍ پر لارې د دوی پر کسانو چاودنه او حمله وکړه. نوموړي وایي چې د دوی کسان ته ځاني زیان نه دی اوښتي خو د وسلوال طالبان ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته ادعا کړې چې د شرکت درې کسان یې وژلې. سیمه ییز چارواکو پیښه منلې خو نور معلومات نه دی ورکړي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ورستوي بارانونو ډیر کرنیزم ځکه ته زیانونه اړولې دي. د دغه ولایت د والی مرسیال محمد یونس رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو سیمو نږدې 1500 هکتار کرنیزم ځکه اوبو له منځه وړې ده. د فراه د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ویلي چې د کروندو تر څنګ څاروي هم له منځه تللي. دوی د لازمو مرستو غوښتنه کړې ده. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني او 50 پوله، یو یورو 15 افغاني او 40 پوله، یو انګلیسي پوند یو بیا افغاني او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغاني او 20 پوله، زر ایراني تومن 40 افغاني او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1502 افغاني. دا د افغانستان خبرنا سیمیز او نړیوال خبرنا بل سالي محمد سالي خبروي.
د پاکستان امنیتي چارواکي وي د افغانستان پولي تنجدي په قبایلي سیمه کې تر ډیر شو زیات وسلول طالبان په وسلول نشته کې وژل دي. چارواکي وي په دې جګړه کې یو عسكر هم وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. پیښه نن سهار وختي په مومندو ایجنسی کې شوې ده. د پیښه په داسې حال کې چې د پاکستان چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په تیره دوه کلنه جګړه کې له باجوړ څخه د القاعده او طالبانو وسلول تر شا کړی دي. بل لوري ته د پاکستان د ملشي سرحدي ځواکونو ویل دي چې په کوهاټ کې د یو اونۍ په پوځي عملیاتو کې 8 وسلول وژلي او 13 نور نیولي دي. پاکستانی چارواکو د پولیسو یو مشر او څلور نور افسران د پاکستان په مرکزی برخه کې ورسد له هغې ونیول چې ویل کیږي په یو خبرسوي ویډیو کې یو افسر په عام محضر کې یو مشکوک سړی وهي او نور افسرانو دغه سړی ورته ټینګ نیولی دی. دا فلم له کوم نږدې کور څخه د موبایل ټلیفون په واسطه اخیستل شوی چې په پرله پسې توګه د پاکستان په څو سیمه ییزو ټلویزیونونو کې وښودل شو. د پنجاب د عدلی وزیر رانا ثناءالله وایي چې په دې اړه به قانوني دریز غوره شي. د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه پوځي قمندان وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیز امیر البحر مایک مولن وویل په دې برخه کې پوځي اقدام هم مناسب نه دی. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې لویدیز قدرتونه له ملګرو ملتونو غواړي چې د ایران په وړاندې پر نویو بندیزونو غور وکړي، ځکه ایران د یورانیمو له غني کولو لاس نه دی اخیستی. د اتریش په مرکز ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار د ادارې په غونډه کې متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې ایران په دې تورن کړ چې له ټاکلو اصولو سرغړونه کوي او د ملګرو ملتونو له څارنې پرته خپل اټومي پروګرام پر مخ بیایي. په عراق کې پارلماني انتخابات نن تر وخت مخکې پیل شول. دا انتخابات د دې لپاره وختي پیلېږي چې ځینو کسانو به شایي نسوای کولی په پراخه کچه د یکشنبې په ورځ په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په عراق کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي دي چې شایي د 6 لک په شاوخوا کې کسان به نن په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي. نن به په عراق کې امنیتي چارواکي په ټینګه د امنیت ساتنې چارې سنبالوي. پینټاګون وایي کچېرې په عراق کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب سي نو په داسې یو حالت کې به له عراق د خپلو عسکرو د ایستلو د پروسې پر روکولو غور کوي. پینټاګون یا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د عراق په باقوبه ښار کې یوې ځانوژونکې حملې 3 کسان ووژل. اوس متحده ایالات په پام کې لري چې د مهال ویش له مخې د روان میلادي کال د اګست تر میاشتې په عراق کې خپل جنګي عملیات پای ته ورسوي او په دې توګه د اګست تر وروستیو پورې تر 55,000 پورې امریکایي عسکر له دغه هیواده وباسي. د چیلي ولسمشر د دې هیواد له اوسیدونکو څخه غوښتنه کړې چې د منابع او د راټولونې پر ځای د خیر ښېګڼې او ژغورنې په کارونو کې برخه واخلي. نوموړی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ریاکټر په حساب 8.8 درجې زلزلې د دې هیواد په مرکزی برخو کې تر 800 زیات کسان مړه کړل او زیاتې ودانۍ ونړولې. پولیسو په زلزله ځپلو سیمو کې د غلاو او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تدابیر نیولې دي. او وروستی خبر دا چې د په هالند کې یو ګوند چې مشر اسلامي ضد دی په سیمه ایزو انتخاباتو کې مخکې سوی دی. د انتخاباتو د لمړنۍ نتایجو له مخې د آزادۍ ګوند په المیر ښار کې مخکې دی او په ها کې په دویم قطار کې راغلی دی. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه مو له آزادۍ ډو څخه واورېدل.
وخت 10:03 دی. تاسو آزادۍ رادیو اورئ. ناتو وایي په افغانستان کې د پولیسو پولیکو کې ډیر لږ پښتانه دي. په افغانستان کې دینی عالمانو د میندو د مړینې د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي. په دې اړه راپورونه لرو. دا به هم واوري چې په ودونو او خوښیو کې دزې ډیر ځلا د ستونزو سبب
کیږي.
په کوټه کې د ماشومانو د پوستکي د یو ډول ناروغي په اړه خبر ورکړی شوی چې د ډاکټرانو په وینا د نږدې خپلو د ودونو له امله رامنځته کیږي. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو د دیونې بحث اوري چې په کابل کې د تیرو جمعې خونړۍ ترهګر بریک ته ځنګړی شوی دی. ناتو پرونو ویل چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د افرادو کم جلب او جذب او د زیاتو ځواکونو تختیده د دې هیواد په جنوب کې د طالبانو په وړاندې د دوی د پرمختګ لوی خنډ دی. د ناتو یو قومندان ویل په ملي پوز کې د پښتنو خصوصا د جنوبي ولایتونو د اوسیدونکو شمیر کم دی او داسې باید زمینه برابر شي چې په ملي پاوس کې د دوی شمیر زیات شي او د خلک هم د احساس وکړي چې د افغانستان دی. د ریټرز خبري اژانس په استناد صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت برابر کړي.
بریج جنرال ویلیام بی کالډویل چې تر روان میلادي کال پورې 3 لک ته د افغان امنیتي ځواکونو یعنی ملي اردو او پولیسو د زیاتولو مسولیت لري وویل هر کال د افغان پولیسو لالیکو په سلو کې 25 او د ملي اردو لالیکو په سلو کې 13 اسکر تشتي. هغه وویل چې دا قطعا د منلو وړ نه ده. د ناتو قمندانان وایي چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو لپاره حتمي ده چې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس پیاوړي سي، څو د خپل هیواد د امنیتي چارو مسولیت په یوازې سر واخیستلی سي. خو د دې ستراتیژۍ یعنی له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بریالیتوب له دې سره تړلی دی چې کافي شمېر افغانان په امنیتي ځواکونو کې جذب سي او سم وروزل سي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې کالډویل وویل چې د امنیتي ځواکونو د معاشونو په زیاتولو سره د ځواکونو جذب چټک شوی او د دسمبر له میاشتې راهیسې د میاشتې 1000 افغانان په امنیتي ځواکونو کې جذبیږي. خو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پښتنو خصوصا د جنوبي ولایتونو شمیر خورا کم دی او اوس د ټولو امنیتي ځواکونو په سلو کې یوازې له 2 تر 3 پورې عسکر پښتانه دي. کالډویل زیاته کړه، موږ په امنیتي ځواکونو کې د پښتنو د شمیر په کموالي ناراضه یو، غواړو دا وضعیت بدل کړو او داسې شرایط برابر کړي چې د افغانستان د جنوب پښتانه احساس کړي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي. موږ باید دوی ته سم شرایط برابر کړي چې په امنیتي ځواکونو کې شامل سي. کالډویل همداراز زیاته کړه، ناټو غواړي یو تبلیغاتي کمپاین پیل کړي چې پښتانه په امنیتي ځواکونو کې شمولیت ته وهڅیږي او د هیله لري چې په جنوبي ولایتونو کې به پیل سوي عملیات هم راسته وکړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دغو سیمو اوسیدونکي د ګډون لیوالتیا پیدا کړي. کالډویل د افغان ځواکونو د شمېر پر کموالي سربیره د خپل کار د پرمختګ پر لارې بل خنډ د نړیوالو روزونکو د شمېر کموالي بولي او وایي چې لا هم 900 نورو روزونکو ته سخته اړتیا لري. د ناټو عمومي منشي ویلي دی چې له متحدو هیوادونو څخه یې افغانستان ته د زیاتو روزونکو د لېږلو غوښتنه کړې ده او پر دې پلان کار روان دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
اوس هم حمید مومند چې د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه ته کتنه کړي.
وسابه هم د خپل لمړي مغړ سره لیک په کابل کې د روسي حمله په اړه کې دونکو بحثونو ته ځانګړی کړ او لیکل چې د دې حمله هدف د جوړجاړي د بهیر ځانمنول وو. روسپنه په خپل سر مقاله کې په دې حمله کې د لشکره طیبه خلتیا ته په اشاره لیکل چې د حمله یو اساسي پیغام دا درلود چې په سیمه کې داسې ډلشته چې نه غواړي په افغانستان کې سوله او امن ټینګ شي. روسپنه لیکل چې اوسې وخت دی چې باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مسولانه خوځښت پیل شي. په روسپنه کې په افغانستان کې روانو جنگونو ته هم کتنه شوې او د امریکا د جګپړ قومندان په حواله لیکل شوې چې روان کال د بهرنی ځواکونو لپاره بل ستونزو ډک وي. هیواد په خپل سر مقاله کې په مارجه کې د پوځي عملیاتو پای ته په اشاره چارواکي هڅولې چې پاکې شوې سیمې باید خوندي کړي او د بیا رغونې امکانات برابر کړي. روسپنه په دوام کې د سیمې لپاره د چارواکو د ټاکلو په برخه کې هم ځینې سپارښتنه کړي او لیکلي چې داسې کسان باید وټاکل شي چې له خلکو سره د کار کولو تجربه ولري. روسپنه په جلا مطلب کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما بهرنی سیاست څېړلې او لیکلي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو د نیټې ټاکل یو لویه تېروتنه ده. په روسپنه کې د زرو ټلویزیون شبکو په خبرونو هم انتقاد چوي چې پکې د ورسپانه په وینا کسانو ته سپکاوی کېږي او لیکل شي دا نه هنري او نه هم رښتینی خبرونه دي. سرنوشت خپل لومړي مخ په غټ سر لیکل کې چې د بلخ والي له ولسمشر کرزي سره د پخلاینې لپاره کابل ته راغله. روسپانه لیکل چې له دغه سفر ښکار چې آتا محمد نور چې د ولسمشر کرزي د دویم ځل انتخاب سره مخالفت کوه له خپلو کړنو پښیمانه ده. روسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د 13 کلونو ستونزو او ناخوالو ته کتنه کړې او د هغې اساسي علت په افغاني سیاست کې د باور نشوالی ښودلی ده. روسپانه په خپل سر مقاله کې په وسلوالو مخالفینو دا انتقاد کړی چې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په خپله جګړه کې عامل منفعت تاسیسات بنخه کوي. ملیارمن بیا هم د انتخاباتو په قانون کې پراوستل شو تعدیلاتو بحث کړي او په دې ترس کې د احمد ضیا مسعود د وینا دا ټکی راغستل چې د ولسمشر کرزي دا فرمان د انتخاباتو په بهر کې شفافیت تر پوښتنه لاندې وړي. روسپنه لیکلی چې ولسمشر غواړي چې په هیواد کې د یوې رښتینې ملي شورا د جوړېدو مخه ونیسي. د روسپنه سر مقاله په رسنیو لګول شوې وروستۍ بندیز ته ځانګړی شوی او پکې غوښتل شوی چې د سانسور دروازې باید وتړل شي. خو روسپنه د همدې موضوع په اړه په یو بل مطلب کې د ولسمشر کرزي د وینا په حواله لیکلی چې د وسلوالو له حملو نه د مستقیم رپورټونو د خبرولو مخنیوي سانسور نه ده. اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان سیمې پر روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپره کړې ده. انیس په خپل سر مقاله کې به د وسلوالو مخالفینو له حملو څخه د مستقیم خبرونو د بندولو لپاره د حکومت د روسي اقدام ننګه کړ او لیکلي چې د رسنیو ازادي باید له ملي ګټو پر رڼا کې تامین شي. خو اصلاح به خپل سر مقاله په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل ته ځانګړی کړی او په دې ترڅ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د استولو لپاره د کورنیو مسولیتونه په ګوته کړی دي. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله اړه کې د کابل د روسي حملو زیانونو ته کتنه کړې او لیکلې چې د حملو په کابل ښار کې سوداګریز فعالیتونه اغیزمن کړي دي. روسپانه په دوام کې چارواکي هڅولې چې له دا ډول پیښو سره باید مناسب چلند وکړي سو په هیواد کې پانګونه او هڅولې شي. د روسپانه هم په یو مطلب کې له ولسمشر کرزي سره د بلخ د والي او مخورو د لیدنې خبر ورکړې او لیکلې چې د بلخ مخورو په خپل ولایت کې د بیا رغونې د زیاتو پروژو د پلي کولو غوښتنه وکړه. روسپانه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې په دولتي ادارو کې بیوروکراسي انځور کړې او پکې دا ښودل شوی چې د دولتي ادارو د چارو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي.
په افغانستان کې یو شمیر دینی عالمانو د میندو د مړینې د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. نړیوال روغتیایي سازمان څرګندوي چې د میندو د مړینې د کچې د راټیټېدو لپاره باید د ماشومانو شمیر ته په کورنیو کې پام وشي. وروستۍ څېړنې ښیي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې په هرو یو لک ښځو کې چې ماشومان زیږوي شاوخوا یو نیم زر پورې مري. راپورونه وایي دوی ډیر ځله د داسې ناروغیو له امله او ستونزو له امله مړې کېږي چې د مخنیوي امکان شته. احمد شیبر او په دې اړه نور معلومات.
په افغانستان کې شمیر ملایان هغه وسایل او دواوی ویشي چې له استعمال سره د ماشومانو د سیژون مخنیول کیږي. یو شمیر مولویان د اسلامي اصولو پر رڼا کې استدلال کوي چې د مور د روغتیا لپاره دا کار جایز دی چې ماشومان صرف سر پیدا نه کړي. له شرعي اصولو سره سم ځینې علما له دې سره مخالفت کوي. په مکه مکرمه کې د دینی علومو ډاکټر فضل الرحمن صاحبی وایي د ماشوم د ولادت د مخنیوي هدف مهم دی چې ولې باید دا کار وشي.
که مقصد دې کار نه دا وي چې مثلا صرف اطفال باید من سلام شي ځکه چې موږ بېوزله یو یا فقیرانو یا مثلا نشو کولی چې دوی ته ډوډۍ ورکړو یا تربیه او تعلیم موږ باندې سختي داشم دا په دې مقصد کې رابطه وي. دا خو ناروا دی. دو آیات یو په صورت عام کې بل په صورت اسرا کې ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقکم و ایاهم. الله پاک امر کړی ګرچه هغه خو آیات صریح په رابطه ده د مسائل نفقات او د رزق د شان مبارک راغلی دی او مطلب دا ده چې تاسو ژوندۍ هلته خو عربو به ژوندۍ جنکۍ خښولې او غرض بهم دا و دوه مطلبه و یو به په دې چې دا جنکۍ څنګه ورته پیدا شوي عار بهیې نه ره دوهمه خبره دا وه چې یعنی وایي ډوډۍ نشور کولی. اصل مسله خو په دې موضوع کې راغلی خو علما او فقهاو به ویلي که چېرته همدغسې یو غرض بل څوک هم ولري او مخنیوی د تناسل کوي دا ورته ناروا دی.
ډاکټر فضل الرحمن صاحبی زیاتوي چې په هغه وخت کې د ماشوم د ولادت مخنیوی روا دی چې د مور روغتیا ته زیان اوړي. په اثر شریف کې د دینی علومو ډاکټر عبدالله عطایی چې په همدې برخه کې د اثر د شیخ کتاب تنظیم الاسره ژباړلی دی څرګندوي که چیرته پلار و مور په ماشومانو پسې نشي رسېدی هغه وخت هم دا روا دی چې د ماشومانو د زیږېدو مخنیوی وشي.
در صورتی که تعداد فرزندهای یک مادر و پدر بیش از حد میشه که رسیدگی به اونا نمیتونن بکنن و بیش از حد میشه که اونها مسئله تعلیم و تربیت و آموزش دادن اخلاقی و ادبی از اونها نمیتونن رسیدگی کنن به آموزش ها، فقهایی هستن که روا هست مسئله تنظیم خانواده و اصل هم به این برمیگرده که وقت شریعت اسلامی دو سال برای شیر مدت شیرخوارگی رو تعیین میکنه خود از این یک اصل بسیار مهمیه که نبمو که بین یک فرزند و فرزند دیگه دست کم باید دو سال باشه.
د ماشومانو د زیاتېدو د مخنیوي په برخه کې ډاکتران د مختلفو دواوو او وسایلو وړاندیز کوي او په نړۍ کې یوه معموله طریقه د جنین ځای کول دي. په دې اړه ډاکټر صاحبی وایي
فقط جنین که چېرته لپاره د ضرورت د مور وي چې مور یعنی په جنین سره مریضیږي یا تکلیف ویني بلاخره مرض مزمن دا به رواوی په هغه صورت کې چې حاذق طبیب نظر ورکړي غیر دغه نه نه بلکل ناروا دی. بلکې سخت جنین که چېرته کومه څوک معالجه کوي د یو ښځې پسه کې تودرې د طفل خطا شي دا ځان ته هغه جزا لري. که چېرته خلقت کامل و دیت کامل لري که چېرته خلقت کامل نه و غره ورته وایي چې هغه ازاده. خو بعضې مثلا مفصل احکام فقهي مثلا مرخص چې اسقاط په غرض دې چې تو درې مونږه زیات اولاد پیدا نشي مونږه دا بالکل ناروا ده. هیڅ چا به اجازه ورکړي نه. والله اعلم.
د اثر شریف ته فتوا له مخې ډاکټر عبدالله عطایی د جنین د سقط لپاره محدود وخت یې نوي.
جنین تا قبل از 40 روزگی روغ در او د میده نمیشه، یعنی از جمله موجودات یا موجود زنده به حساب نمیره که اگر در صورت ثواب دیده پزشک دو دکتر که فکر میکنه که اگر این جنین بزرگ میشه ضرر برای مادر هست یا خود این طفل مثلا بدن سالم نداره و در صورت از این که خلل برای یک از دو یا مادر یا خود جنین به وجود میایه، پزشک میتونه که او رو برداره، چرا که روح در او تا او وقت زمیده نشده. و مقصد اولیای شرع بر همی است که انسانی که به دنیا میایه سالم جسم و عقل باشه.
دکتران پری باور دی چه افغانستان که در میندو در مرینی در مخنیوی لپاره در گرد و شلار در ماشومانو تدریجی تولد دی. افغانستان په نړۍ کې په سیرالیون پسې دوهم هیواد دی چې د ولادت پر مهال ډېرې میندې پکې مري. دغه شمېره په افغانستان کې په 100,000 میرمنو کې 1300 ته رسیږي او په سیرالیون کې تر دې هم د میندو د مړینې شمېره زیاته ده. د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا د افغانستان په هغو سیمو کې چې خلکو د ماشومانو د زیږون د مخنیوي له وسایلو او دواوو کار اخیستی دی، هلته په تیرو 3 میاشتو کې 25% د ولادت مخه نیول شوې ده.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1340. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم د خوشحالیو محفلونو کې هوایی ډزې یا ټکانونه کیږي چې زیات کسان وایي هوایی ډزې که په هر نیت وي زیات زیانونه لري او حتی په دغو ګولیو خلک وژل شوي هم دي. د کندهار د امنیه قمندان وایي تر ډېره حده یې هڅه کړې هوایی ډزې کنټرول کاندي. سالم محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په ځینو برخو کې خلک د خپلو خوشحالیو مراسم د هوایي ټکانونو یا ډزو په مرسته بدرګه کوي. دا په کندهار کې هم له ډېره وخته دود دی چې خلک په ودونو، شیرینی خوریو، د دسمال سنتي او د خوشحالیو په نورو مراسمو کې هوایي ټکان یا ډزې کوي. خلک په دې باور دي چې دوی د ټکان په کولو سره غواړي خپل خوشحالي لا پسې زیاته کړي او نور خلک هم له خپلې خوشحالۍ خبر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو په باور د خوشحالۍ محفلونه له هوایي ټکانونو پرته هم لمانځل کېدای شي. په افغانستان کې چې تیرو جګړو یې زیات خلک روحن او جسمن ځپلي، ځینې کسان په دې باور دي چې دغه ډول ډزې او د خوشحالیو په محفلونو کې د ټوپک استعمال غوره نه دی. د کندهار یو سپین ږیری اوسیدونکي چې په شاه بازار کې د یوه دوکان مخې ته په سودا اخته و، د یوې پیښې کیسه راته وکړه چې همدغو ټکانونو د یوې ناوې ژوند واخیست او د واده خوشحالي په ویر بدله سوه.
ګډو وړیا مرسی یا ټپیانس سړی مرمۍ جرازي پکښې کې مشلي په کورو کې مشلي ناوې وزم په موټر کې سپاره ور وستلې در کوره پورې ناوې وویشته سوه زم پاته سوه ولاکې در کوره هم رسولې ده سړه مرمۍ خو د هغه د یوه موټر په سر کې سپاره ور ټکانې کوله بل موټر مخکې روان و خولې جن را کښته سول په ناوې کې ومشي.
فیضي په کندهار کې د یوه خصوصي روغتون موظف ډاکټر دی چې وایي هره اونۍ د هوایي ډزو له کبله ټپیان او مړي ور انتقالیږي. نوموړی وایي ټکان یا ډزې پر خلکو په جسمي او روحي لحاظ منفي تاثیر کوي.
دا نه تنها پر روحي مسایلو باندې بد تاثیر کوي بلکې پر جسمي مسایلو هم بد تاثیر کوي. ډېر داسې واقعات موږ لرو چې د دغه ټکانو د وجه سړې مرمۍ په خلکو کې مشتې دي او مشتشفخانې ته راوړه سوي دي. یعنې داسې واقعات موږ ډېر لرو. پر دوو کشرو باندې ډېر بد تاثیر کوي چې هغه ماشومان دي او ښځې دي. دوی د یو شدید ترس احساس کوي چې د هغه په نتیجه کې یو شدید روحي فشار تولیدېږي.
د افغانستان د نورو سیمو په پرتله کندهار او ورسیرمو ولایتونه د ناامنۍ له کبله زیات اغیزمن سوي چې اوسیدونکي یې وایي کله چې په ودونو کې خلک ټکان یا ډزې کوي ځینې خلک په خاص ډول ښځې او ماشومان بیریږي او ګمان کوي لکه چې بیا جنگ پیل شو.
دا پر کشنیانو او پر سستر باندې بخی منفی اغیزه کوي. کشنیانو دغه داسې ستوي دي چې په خیال ته د وغې ټاک واورې یا یو بایسکل ټایر وچاو دیم دی یا د ټکان سول په خونونو نه وځي او بیریږي بخی روی تشویشات ورسولې دي که زنانه او کشنیان. از موږ کشنیان د خپل یالونو مې اوس چې په کور کې ناست چې مازی داسې دغه ټاک سلا دی زغلی ویالې ټکان سول زغلی خونې ته بیریږي وای مرمۍ را پکښ مشي په ودو کې دغه ټکان کې د خلک دا بخی غلط کار دی او دا خلق یې کوي چې خپله واوسته او دغه ولري دا د دولت خلق دی او حکومت یې چې هلته نایې مامور ته خبر ورکړي زما د دوست واده دی زموږ د په کور کې واده دی هلته موږ ټکان کوو نو هغه غږ نه ورته کوي او دا هم خلق خو یې نسي کولی هغه چې وکړي هم بیا عسکر راځي نیسي بیا یې بیریږي د بیرست یې نسي کولی.
خلق وایي په ځینو کورونو کې اوس هم وسلې شته د دې تر څنګ کله کله د ودونو ځینو محافلو ته افغان عسکر هم ورځي هوایي ډزې کوي او بیا د زوم پلار ته درېږي او د شیرنۍ غوښتنه کوي. د ځینو نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې د خوښیو پر ډزو خاص بندیز نشته او په ودونو کې خصوصا په لرې پرتو سیمو کې اوس هم زیات مهال دغه ډول ټکانونه یا ډزې کیږي.
دا خو ډېر تاوانونه رسوي. اول تاوان یې د دولت لپاره دوی باید دا کار ونه کړي په ودو کې د ټکان باید بند شي او بل د ټکان چې کوي دا باید معلوم شي چې دا د څوک ځکه موږ خدای د خپل د ملت خلک یو لیکن موږ دا شی نه لرو چې موږ ټکان کوو یا دغه کوو لیکن دوی چې دا ضربې کوي د دېرش کولې یو تر کلشنکوف تر خولې وځي مطلب دا خو ډېر مصارف دي. اوس یو کارتوس په سوره نیول کېږي موږ اریان وي چې دا د کومې خوا څخه راځي. زموږ مشرانو به ویل ول د شا په وخت کې به ول چې موږ یو ټریننګ ته ولاړو خپل ټکان موږ په حساب باندې بېرته خپل مشر ته ورکوله.
د کندهار امنیه قومندان سردار محمد زازی وایي افغان پولیسو په دې ښار کې تر یوه حده په ودونو او د خوشحالیو په محفلونو کې د هوایي ډزو یا ټکانونو مخنیوی کړی دی.
په ودونو کې بعضې خلک ټکان کوي او فیرونه کوي حتی د سقیله او سلاو په ذریعه موږ ټینګ تصمیم ونیوو چې د دې شي مخنیوی به کوو او موږ تر یوې اندازې پورې مخنیوی هم کړی. که تاسې فکر وي په دې لنډو شپو او ورځو کې حتی د شپې د خانه هیڅ نوه فیرونه نه دي شوي ټکان نه دي شوي دا د موږ د تدابیرو هغه نه نتیجه ده. موږ کلک وظایف ورکړل خپل پرسونل ته ټولو حوزو ته چې مسؤلیت لري امنیتي مسؤلیت لري د کندهار په ښار کې دوی ته مو وظیفه وسپارله چې د خپلو سیارو ګروپونو او ګزمو په ذریعه دا شی کنټرول کړي.
د کندهار امنیه قومندانی وایي د هوایي ډزو یا ټکانونو له کبله د وژل سویو کسانو شمیر ورسره نسته خو په دې ډول مواردو کې کسان مړه سوي او ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که په دغسې ډزو کې هر څوک ووژل سو مسؤول یې هغه څوک دی چې ډز یې کړي. د افغانستان په ځینو برخو کې قومي مشرانو په ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر ټکانونو یا ډزو بندیزونه لګولي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لګمخکې مو په ودونو کې د هوایی ډزو او یا د کندهار د خلکو په وینا د ټکانونو په اړه واورېدل چې ډیر خلک یې زیانمن کړي او ډیر ځله خادۍ په غم مړی. دغه راپور سالم محمد صالح جوړ کړی و. سالم محمد اوس هم راسره په سټډیو کې دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړی.
د ناټو چارواکي وایي د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د افراد کم جلب او جذب دغه راز د زیاتو عسکرو تشتیدل د دوی د پرمختګ لوی خنډ دی. د افغانستان د استخباراتو مامورین وایي د ګوانتانامو څخه آزاد شوي بندیان بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورګډیږي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په جګړه کې تر دېرشو زیات وسلوال وژلي. د امریکا یو عالی رتبه چارواکی وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. په عراق کې نن پارلماني انتخابات تر وخت مخکې پیل شول او چارواکي وایي شای نن نږدې ولکه کسان په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي. د چیلي ولسمشر د دې هیواد له خلکو وغوښتل چې د خیر ښېګڼې او د ژغورنې په کارونو کې مرسته وکړي. او د هالند په سیمه ییزو انتخاباتو کې د آزادۍ ګوند تر نورو مخکې دی.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د دیونی باس او ری په دغه باس کې تیر جمعه په کابل کې د تروریستي بریټ په اړه خبرې شوې دي او کارپوهان وربندې غږیږي. خو تر هغه د مخاله بلوچستان څخه راپور لرو. د بلوچستان په کچې سیمه کې په ماشومانو کې د څرمنې دی وی ځانمنې ناروغي د خبرېدو لامل لسکونه ماشومان مړ شوي او لا هم ډیر د دې ناروغي لامل په بد حالت کې دي. لکوټي څخه د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل په اړه معلومات راکوي.
ل کوټ شهر سهیل ختیځ لوري ته د 115 کیلومتر په فاصله د کچول سوالي د ډاډر سیمه پلنډي کوسانو میکلي کې ګڼ شمیر ماشومان د پوستکي د وی ځانمنې ناروغي لامل مړسوي او ډیر لا هم د دې ناروغي لامل په داسې حال کې ژوند کوي چې نه پسترګو ویني او نه هم ډوډۍ سم خوړلای شي. د پوستکي د ناروغي یو متخصص ډاکټر شمس الله وایي دغه ناروغي د خپل نږدې خپلوانو ترمنځ د واده کولو لامل رامنځته شوی چې وایي د مخنیوي واجنې لارې هم دا چې د دې سیمې خلک په خپل نږدې خپلوانو کې ودونه ونه کړي.
دا ته مزرو د ما پیګمنټوزم وای دا نه جوړته. دا کلی کې غالبا دا مثلا دې زیات د کتي په پاس کې رښتیا سره کې د مال او حلال او حکام د دې په نږدې کې دا پرابلم ګرځي چې
د سیمې خلک وایي په دې ناروغي د اخته ماشومان پر مخ او بدن لمړی دانې راوخیږي بیا هغه په تڼاکو بدلی سي. تڼاکه وچوي چنجې تر راووزي چې لامل ماشومان په سخت ازا بختوي او بیا دوی د درد د کمیدو لامل د خاورو تیل پر واچوي چې په دې توګه چنجي د باندې راووزي او دوی هغه تڼاکي په بیا تیرې غوڅ کړي او کله چې دوی تر لسکلنې واوړي نو په سرطان اخته سي. لسمه څخه یو خبريال خلیل احمد چې دغه ماشومان په خپل سترګو لیدلې وایي
اوسم انځل شیان دي کوم دا بيماري باندې سم متاثر دي او ډېر سيريس پوزيشن دي. لا انځاي از اتناو څو تهال دي دوه چارې د کښني پیدا سي د یو کار یا دوه کال باندې کښني یا د دې په مخراسي هغه د غټ زخم جوړ شي او 12 13 کال کې دا نه ختمي شي.
خلیل احمد راته وویل چې حالته د ژوند اسانتیاوي بيخي نسته. وای د وبو داسې طالبي هم ولید چې جناور او انسانان دواړه ورڅخه وبد شي. اوس مهال هم په ډاډر سیمه کې څوار لس داسې ماشومان ستا چې د پوستکي د ځانمنې ناروغي داسې حالت ته رسولې چې نه په ژوندیو کې حساب دی او نه هم په مړیو کې. د ناروغو ماشومانو د کورونا خلک وایي حکومت یې نه سیمې ته د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټرانو راستولې او نه هم د دوی د ماشومانو د درملنې لپاره کوم ګام پورته کړی دی. د سیمې یو اوسېدونکی چې وایي یو زوی او یوه لورې په دې ناروغۍ اخته دی وایي د پوستکي متخصص ډاکټران دا هم وایي چې دا ناروغي له یوه ماشومه بل ته نه انتقالېږي. په ډاډر کې یوه بلوڅه مېرمنه وایي یوه لور یې له 8 کلونو په دې ناروغۍ اخته ده خو په نورو اولادونو یې د ناروغې لور پر مچ کولو او له هغې سره پر لوبه کولو برسېره هم ناروغي نه ده پورې سوې. د ناصر علي په نامه د یوې خیریه ادارې یو کارکوونکی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کوي وایي
د دې ناروغۍ
تشخیص په 1902 میلادي کال کې سوی دی. له هغه وخت راهیسې تر اوسه پورې په سلګونو ماشومان د دې ناروغۍ له امله په ډېر بد حالت کې د میندو په غېږ کې مړه سوي دي. د دوی غږ په حکومتي او غیر حکومتي کچه هیچا نه دی اورېدلی. تر ننه پورې دغه ماشومان مړه کېږي. ډېر د افسوس ځای دی. یوازې 2500 ماشومان زموږ د رسمي شمېر له مخې مړه سوي دي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رسانی د کچې سیمې په لنډي کوسا کلی کې د پوستکي د دې ځانمنې ناروغۍ د مخنیوي لپاره امر کړی. خدا څرګند نه ده چې په دې وژون کې ناروغۍ اخته ماشومان به کله د بلوچستان د روغتیا د وزارت له درملنې برخمن شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ د دې اونۍ د بحث موضوع د کابل ښار امنیتي وضعیت دی. تیره جمعه د کابل ښار په شهرینه او سیمه کې څو تنو وسلوالو مخالفینو په ځانوژونکو حملو لاس پورې کړ چې په لسګونو کسان پکې مړه او ژوبل شول. تر دې مخکې د کابل په نورو سیمو کې هم ورته بریدونه شوي دي، که څه هم افغان امنیتي ځواکونو له هرې حملې وروسته ویلي دي چې په کابل ښار کې امنیتي تدابیر شدید کړي، خو بیا هم دا حملې تکرار شوي دي. پوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه له پرله پسې اقداماتو وروسته بیا هم ولې په کابل ښار کې د ځانوژونکو حملو مخه نشي نیولی؟ د دارنګه حملو مخنیوی څومره ممکن دی؟ په دې او ځینو نورو مسایلو د بحث کولو لپاره موږ د کابل سټوډیو ته د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان جنرال عبدالواحد طاقت او اسدالله ولولجي راوښتي دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. اول به له ښاغلي عبدالواحد طاقت څخه وپوښتم چې تاسو خو نظامي تجربه هم لري، ستاسو په نظر دغه ځانوژونکي حملې د دې مخنیوي څومره ممکن ده له مسلکي پلوه؟ په زمین کې که دا هم وایي چې ولې دغه د ورځ تر بلې شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره په کابل ښار کې امنیتي ځواکونه نسي کولای سي د دغو بریدونو مخنیوی وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه، د تروریستي عملیاتو یا د دهشتګردۍ او د تروریزم مخنیوی دا یو ساده بسیطه او عادي خبره هم نه ده، او داسې د څو کسو یا د یو ارګان مسله هم نه ده. یعنی که موږ ووایو چې د دې دفه ترد کول د بخصوص د خودکش عملیاتو دا به صرف امنیت ملي کولی سي یا به وزارت داخله کولی سي، دا ناممکنه ده. په دې کې ټول دولتي نهادونه، ټول خلک، عوام، ولسونه په دولت باندې د باور او د اعتماد نه وروسته په ملي امنیتي ځواکونو باندې یا په استخباراتي قوت باندې د بشپړ باور نه وروسته خلک دا اعتماد او باور پیدا کوي چې اوس موږ امنیت د موږ ښځې د موږ ناموسونه دوی ساتي، او بیا هغه ټوله بشپړ همکاري د دې ارګانونو سره کوي، او دغه تورستي ګروپونه یا ډلې ټپلې اول خو دلته د جای نه ورکوي څوک، او بیا دا که وسات ورکو دې خبرې ته له خارج نه که دا راځي افغانستان ته لیغ جنه سره روانېږي، لیغ جنه دا باید تعقیب سي او دلته کومو جوتو سي ځي کومو کورو کې دوی اوسېږي، د غونډه شبکه باید کشف سي، پیدا سي، او بیا خونسا سي. د دې لپاره امکانات ضرور دي، د دې لپاره مادي امکانات او نظامی امکانات او لوجستیکی امکانات او فکری، یعنی د دې لپاره متخصصین پکار دي. هغه څوک چې په دې استخباراتو په دې ټول د جال غوړي، دا جال غوړول داسې نه ده صرف دا یو کس کوي، دا جال به ته تر پېښوره، تر کراچۍ او تر کوټې رسي. هلته به ته خپل ملګري پیدا کوي چې تا ته اوپراتیپي جال به دا اوپراتیپي جال څوک نه ویني یا استخباراتي جال څوک نه ویني، لیغ جنه به دغه ټول کسان ته را تعقیبې بیا به په خپل وطن کې محاصره کوي، بیا به نیسي.
که په مشخصه توګه د اوسنیو امنیتي ځواکونو په نیمګړتیاو خبرې وکړو، یعنی خلا چیرته موجود
ده؟ دغه خلا د استقلالیت نه لري. اول دا یو مستقل او خودکفا او خود مختاره او په خپل واک او په خپل پخو ولاړ ارګان ده. موږ مجبور یو د بل چا معاش بل څوک راکړي، موږ ته بودیجه بل څوک راکړي، دا بودیجه منظوري بل څوک ورکوي، یو پروژه د مخته بیا یو په هغه باندې مصارف کیږي، دا مصارف څوک نه راکوي. پروژه معنا دا، هغه پروژه مثلا دلته یو تعداد بیا داسې خبرې را وړاندې سي چې په پېښور کې یا په لاهور کې مثلا خود به خودي یو جنبش راځي، یو حرکت راځي، له دې جنه یو څوک مخکې له مخکې نه دا پلان کوي چې ګویا دا حرکت زه پر را وړاندې کوم. دا هم باید سړی تشخیص کړي، د دې دپاره هم باید تدابیر وي چې غلطۍ د خپل ارګان، غلطۍ د دوه مخو اجنټانو. تاسو وګورئ د یو اردنی اجنټ دا راغی د اردن په استخباراتو کې، د اردن له استخباراتو راغی سیایی ته ننوت، او په سیایی کې تر دې اندازې پورې د نفوذ وکړ سي چا تلاشي م نه کړ، او د خودکش واسکټ سره ننوت او د استخباراتو وکسه یې مړه کړل. په خوست ایمل کانسی د سیایی ایجنټو دا لاړ په امریکا کې د سیایی د مرکز مخې ته یې څلور کسه مړه کړل، څلور کسه د سیایی کارمندان. یعنی څوک چې ځان تیر سي هغه په هر ځای کې داسې عملیات هم کولی شي لکه ایمل کانسی سی وکړل لکه دغه البلاوی سی وکړل اردنی دلته هم کېدای سي خو مګر دا شاید په کال کې په دو کالو کې په لسو کالو کې یو داسې پېښ وسي شاید دا د سیاي باندې سي عملیات سوي دي په امریکا کې په ټول اوبر د سیاي کې دغه اولین یا اخرین آخر اولین او اخرین عملیات وي بدبختانه دلته خبره دا ده چې دا تکرار یو وارې چې یو شی در باندې راغلی یو غار نه سې که څوک دوه وارې که مار وشي چې په خپله مسلمانۍ د شک وکړي نو د مګه د امنیتي ارګانونو نه د ټولو نه هیله دا ده خواهش دا ده چې نورې له یو غار نه باید دوی ونه شي چل سي دغه تروریزم او د تروریستي او د خودکوشو او د ټولو د جلوګري دپاره موږ سره یو میکانیزم ده په دې میکانیزم موږ غواړو دوی سره خبرې وکړو موږ سره د کینی موږ سره د دوی یو څوک وټاکي یو کمیسیون د جوړ کړي یو تکړه باصلاحیته خلک د وټاکي زه ورسره ځم زه له سره م تېرم د وطن دپاره له مال نه م تېرم له هر څه تېرم دوی سره لګیا یم کومک وسه
مننه ولوالجی صاحب تاسو څه نظر لرئ د طاقت صاحب له خبرو خو داسې معلومېدله چې خلا تر ډېره په استخباراتو او په استخباراتي شبکو کې ده تاسو ستونزه چیرته وینئ
صحیح ده همدغسې د نیمګړتیا شته د استخباراتي په د قواو په دننه کې باید یو خودکش چې په افغانستان کې او په کابل کې عمل کوي باید د دغه گروپ باید د پاکستان د هغه ځای نه چې هغه استخدام کیږي باید د استخباراتي شبکې باید نفوذي افراد هلته باید شته وي چې دلته راپور ورکړي د پاکستان د بل ځای نه چې افغانستان ته راځي باید تعقیب شي تر هغه ځای پورې چې نیول کیږي دغه گروپ دغسې اوس د افغانستان استخبارات او د منطقې استخبارات د ناتو امریکا استخبارات یا ډېر ضعیف ده یا نه غواړي چې دغسې اپراتیفي عمل وکړي
او خپله د افغانستان استخبارات څنګه بولي
هغه خود شاید د امکانات ضعف ولري شاید هم تجربه ونه لري چون نو تاسیس هغه دی استخبارات دی او یا هم شاید دونه ظرفیت ونه لري چې دغسې اپراتیفي کارونه چې باید انجام شي باید ترسره شي هغه اجرا کولای نه شي
طاقت صاحب دغه حملې نه وروسته به د کابل د امنیت قومندانۍ درې لوړپوړو چارواکو استعفا وکړله تاسو د دوی استعفا څنګه ارزوئ آیا دغسې استعفاګانې د چارواکو په څه معنا دي او کدی سیدا هغو ته خپله معلومې سي ولې استعفا کوي خو منتها تاثیر به په دوی په عملیاتو یا هم د امنیتي د په امنیت باندې سوي
د استعفا د رواج ول دا یو ښه خبره ده یو ښه قدم ده ځکه یو څوک سي یو تیګه غټه تیګه د نس پورته کول بیا د چپ کې کی دي کرا په ځکه باندې یو څوک سي لاس تړلې وي او صلاحیت د خپل کارونو نه لري او خپل کارو کې خپل کلو وړو کې د خپل واک نه نو هغه مجبور ده استعفا ورکړي او یا دا سي ځنی عاطفي خبرې مسته البته د سرباز مری د ملګری مری د خلک مری د ولس مری او د کور ته ځي خپل ماشوم ګوري نو د ته هغه ماشومان سترګو ته ودرېږي یو عاطفي خبر هم داسې دا استعفا ورکوي خو له یوې خبر له یو حالت نه دا ښار په دې داسې دی یو فشار ده دا فشار په هغه چا داسې په خپل وزیر فشار ده دا یو احتجاج ده یو بغاوت ده د استعفا ورکول معنا دا ده دا یو بغاوت هم ده چې زه وروره د دې وضع سره سازګار نه یم دغه حالت نسم نور تحمل کولای دا کاشکې وزیر دا استعفا ورکړي وزیر صاحب دفاع د ما درم ورد څلوم ور مده هغه کاش کې ورز وای سي یاره بس نو یا وزیر صاحب داخله خو هغه د تکړه د نوې راغې د وزارت یو څه نو وری وکړلې یو څه ابتکارات لاس لاندې دي او یو پولیسو یې شهامت خو د څه سواره مر سرونو نتیر سول او ولی خبره ده د سل دغه جولې دښمن را ورسیږي پولیسو خپل شهامت خو پولیس خو ځان ملک لدیج پر دښمن سره را ورسید دا د چا وظیفه ده دا د کشفی ارګان وظیفه ده دا صرف د امنیت ملي نه، دا د وزارت دفاع د کشف کارم ده، دا د وزارت داخلي د کشفي ارګانونو کارم ده، او له ټول نه پورته د دولتي امنیت یا د وبخي د ملي امنیت یا د موږ د استخباراتو کار ده چې دج پورې دښمن باید را ونه رسېږي. دا تلاشیګانې د موټر ته راسي او دا موږ ټول پولیسان دا اوس سایکاټرستان دي سایکولوجستان دي چې قوارې ته درته وکتل، موټر ته ګوري، رنګ ګوري، دا سپین رنګ ده، دا تیر سو که دا خړ رنګ ده، دا را ودروه. دوی ته ویل سوي چې یو خړ رنګ موټر هغه خدای اطلاع د څو ورځو مخکېنه یي، دوی یو هفته بعد هم خړ موټر پسې ګرځي، والا که په سپین موټر کې به یې دا سلایي شنه کې به یي. نو دوی دغه تلاشیګانې دا ډېرې غلط تلاشیګانې دي. دوی دې داسې وکړي، دا یو نقطه دی وټاکي، له دغې نقطې نه دی حلقوي 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 دا وباسي تر پغمان او تر لندر او تر چکړي او تر دا بیا د ټول افغانستان ورسي، دا د امنیت د تامین ځای ده. له دې نقطې نه ست مطمئن سي، د ارګ نه موږ مطمئن سولو، د ارګ نه موږ مطمئن سولو، پولي باغومي نه داسې پسې ځا ځا د ټول افغانستان نه دا په اوپراتیفي لحاظ هم د امنیت موږ ونیسو، په فزیکي لحاظ هم امنیت ونیسو او په
خود کورونا چار وزارت څو زره ویلي چې موږ له کابل څو امنیتي کمربندونه تاو کړي دي، یعنی په خاصو مواردو کې، البته چې په عمومي صورت هم دوی داسې څه تدابیر لري. همدارس په لویو دروازو او وریدي دروازو کې مو د تلاشي تدابیر شدید کړي. تاسو د دوی دغه اقدامات څنګه ارزوئ؟
نه نه نه، غلطه د لوی دروازې دا چټیاتې دو ما داس درته ویل چې دغلته یو نقطه د ارګ د نقطه کې اول د ارګ پاکي لار لیا زده پاکي بیا د زیده شاته 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 شاته
د پاکوال نه تاسو هدف څه ده؟ یعنی
امریکانو سپی چشته دما وزیر تلاشی کوي، نو خو هغوی شک لري دلته دښمن ده، که داسې نه وي نو سپی پارک چه کوي؟ امریکایي او انګریزي سپی د موږ پارک کې د موږ وزیران ولې تلاشي کوي؟ د موږ سپینګیري ولې تلاشي کوي؟ د موږ د قومو مشران ولې تلاشي کوي؟ معنا دا ده چې دغلته اطمینان نسته، که اطمینان وي خو هلته باید تلاشي نه وي پارک د ننه. موږ د دې لپاره بیا ډېر ډېر په یو سړه سینه په ډېر وخت ولرو بیا کولی شو مفصل پ
یو داسې فکر هم کېږي چې د مارجي په شان عملیات که چیرې نور هم پراخ سي، نورو سیمو ته هم وغځول سي، نو امکان لري چې دغسې په ښارونو کې دغه ځان وژونکو حملې نورې هم زیاتې سي. او په دې ورځو کې چې کله نه مارجي عملیات شروع سوي دي، که څه هم د حملې مخکې مې وي خو اوس یو څه زیاتې سوي دي، لکه په قندار کې هم پرون دغسې په ښار کې ځان وژونکي حمله وسوه. تاسو په دې اړه څه وایي؟ یعنی امکان لري دغه سی غبرګون وسلوال مخالفینو خي؟
بالکل دغه څه ده. هر ورځ په هر څومره سی عملیاتونه زیاتیږي، په عمر اندازه دښمنان زیاتیږي، په عمر اندازه مخالفین زیاتیږي. هغه خلک چې آرام پراته دي هغه هم یو تعداد زیات په مخالفینو بدلول کیږي. په زراو کسان له مارجن راووتل، څوک یو ګولمړی نه ورکوي، څوک یو کمپله نه ورکوي، او بیا عزت اسول ښځې راوستلې، زمن ماشومان هلته پاتې دي، چا څوک نه ورځي، هغه مینونه څوک نه ورته پاکي، که مینونه له دغه خلک چې له دې مینو باندې را تیر شول، په دغه لار دوی ولنسي ورتلی بیرته وردي سي، که نه په دغه لار سا خلک پراووتل دوی دې ورسي. دغه لار خو دې وساتي، دا یوه لاره، یوه نری لار. نو ډېرې خبرې دي چې دوی په دې باندې باید فکر وکړي، امریکایان او انګریزان. او دا د مارجي جنگ یو مافیایي جنگ ده، هلته د هیروینو جنگ ده، هغه د تریاکو جنگ ده، هلته تر اوسه پورې ټول د انګلستان په لاس کې، اوس امریکایان غواړي چې هغلته هغه جنه د انګریزان تصفیه کړي او دوی سره وي ده. هغه بس هلته ایران یې نه پرېږدي، ایران ډېره مداخله کوي، هغه په هیروینو کې په تریاکو کې هغه لري دلچسپي لري، هغه یو کانال ده د شي د خارج ته د وړلو دپاره، او په میلیاردو په درس میلیارده د کال څلوېښت میلیارده ډالره ایران نصیب کیږي، دومره پاکستان نصیب کیږي. نو دا ټول په دې تشنج کې د دغو ملکونو ګټې دي، لکه ایران، لکه پاکستان، او لکه انګلیس. لکه انګلیس خو هغه اوږده خبره ده چې ولې انګریزان دلته څه ستراتیژي لري، امریکایان ستراتیژي لري، بیا په یوه باندې بل وخت وغږېږو. فعلاً به دا ووایو په لنډ ټکو کې چې هر افغان دمکه باید د یو خپلواک آزاد افغان په حیث باندې د خپل تمامیت ارزنه په خپل راودانګي دفاع وکړي. دا موږ ته نه څوک وطن جوړوي، نه څوک راته نظام جوړوي، نه څوک راته اردو جوړوي، نه راته امنیت ملي جوړوي، هیڅ شی نه جوړوي. موږ به په خپله جوړو له صفر نه به شروع کړو.
طاقت صاحب د یو فوجي کارپو په توګه که مشخصه توګه په دې اړه خپل وړاندیزونه بیان کړي چې دولت باید د ملکی خلکو په مرکزونو کې د لا ډیرو حملو د مخنیوي لپاره څه اقدامات وکړي.
دولت خلکو باور باید ترلاسه کړي، له هر څه نه ټول هغه منفي پدیدې له ځانه لري کې چې خلک په باور دي، د خلکو بې باوري بې اعتمادي باید رفع کړي. بس او دا ټول دولت په دې پیږي چې په څه خلک په موږ بې باور دي، ټول معلوم دي. عادی لری کله ځان کدای کله لری کل خود به خود ټول مسائل حل کیږي. امن امرازی، خوشحالی امرازی، سوکالی امرازی، او د مخ خلق به په خپل ملک باندې افتخارم کی.
نو ولولجی صاحب د طاقت صاحب له خبرو داسې سرګند سولسه هغه د هغه په نظر تر ډیره باید استخباراتي شبکې تقویسی تر څو داسې حمله مخنیوي وکړي. استاسو په نظر یو نفر سره زیو د خار په منځ کې په یو داسې ځای کې چې هلته ملکی خلک هغه افغانان دي او که بهرنیان په غوځینو باندې حمله کوي، او یا راځي د خار په منځ کې له موټر سره ځان الوځي په خارجانو بهرنیو ځواکونو یا هم کوم بل هدف هر بل هدف، نو په داسې حملو کې د پولیسو هغه یعنی د دوی په مخنیوي کې پولیس څومره رول لري؟ یعنی څومره پړه موږ د داسې بریدونو په پولیسو راچولی سو؟
اول خو باید دغه ګروپ چې رالیږل کیږي د هغه ځایونه باید تعقیب شي. استخباراتي نفوذي کادرون هلته باید شته وي چې دغه کشف کې بیا دلته راپور ورکړي چې د یو ګروپ دی، خودکش ګروپ دی، یو سړی دی راځي دغه فرزن سرینو هوټل فرزن فلان دی بسمدان جای هغه دغه هدف دی. دغه راپور چې ورکړه باید هغه سړی یا هغه ګروپ چې داخل کیږي هغه کیدای شي چې ونیول شي د استخباراتي قواو له خوا. بیا هغه چې ور نیول کیږي نه هغه دننه کیږي په افغانستان کې او په کابل او په قندار او په هرات کې خودکش عمل ته ځان عیاروي. هلته باید پولیس باید تعلیمات باید اینی تعلیم دیده پولیس باید التشته وی اینی داد پیداد پولیس قواهی ده استخباراتی قواهی داییم باید پیش بین وی چه ده داست عمل چی ووشی باید مونگ سوو کو دقیقه دو پولیس چی حالت پیردار دقیقه سوو که بیا دقیقه ناهیه دقیقه ده پولیس اقیقه ناهیه چیشته ده اقیقه باید سوو که ده پولیس فرد قماندانشته اقیقه باید سوو که ده ده استخبار ده دقیقه سلسله مراتب چی ده اقیقه باید طول باید باید تعلیم باید اونیسی چی دقیقه سی عمل چی منستراشی باید دقیقه سی دقیقه دقیقه کورونا باید اجراشی چی دقیقه تلفات لکشی یا چی لغب نمخ که چی دقیقه عمل کوي یا خپل ځان انفجار کوي باید ونی ولشي دغه تدابیری هغه باید تدابیری عمل باید باید وشي چې هغه تورست باید خپل هدف ته ونه رسي.
او د پولیسو د مقامات په اړه چې استعفا کړی ده، تاسو په نظر د دوی د استعفا به تاثیر ولري د امنیت په نور مسولینو یا هم په عمومي توګه په امنیتي شرایطو؟
خب دا یو نوې خبره ده په افغانستان چې د پولیس سایمن سمون استعفا کوي. دغه خبره په غرب کې دغه حالت چې د حکومتي سیستم قوي سیستم دی د فرند خلکو تاثیر په دولت باندې ډیر دی یا د پارلمان تاثیر په دولت باندې ډیر دی. حالته که هغه یو جنرال یا وزیر استعفا ورکوي هغه استعفا هم که ورنه کي یا پارلمان هغه مجبور کوي یا خلک مجبور کوي چې چون هغه خپل وظیفه درست ترسره کړې نه دي هغه باید استعفا ورکړي. په افغانستان کې دا یو مقدماتي هغه دی یو دغه اوس شروع شوی دی دغه درې پولیس افسران چې استعفا ورکړي دي دغه د استعفا کول طول چاره دل ندیده یعنی دغه چاره کیږي نه د استعفا خونه باید فرضاً باید درس واخلی پولیس استخباراتی قوا دلته درس واخلی چې باید سلور دغه انتحاری حمله وشو په کابل کې اولی په عدلی وزارت کې بیا دغه په عدلی وزارت کې چې د انتحاری عمل وشو باید د افغانستان استخباراتی مراجع پولیس قواوی باید دغه درس واخلی درس واخسته وای تاسو څه وچی دغه سي عمل چې په افغانستان کې وشي مونږ باید څه وکړو یعنی نه د تدابیری موضوع دلتا مطرح دهی چه این تدابیری سیستم فعال نده چه ده اغا تجربه واخلی بیاد ده اغا تجربه مخی اجراعات وکی پا افغانستان که یایی که تعلیمی لاغا نه پولیس قوه استخبارات خوبه باید تعلیم دیده او متجرب خلق باید استخدام شه پا حساس زاینه که چه حالتا که او کولایشه چه خپل دنده خود ترسره که
ده ده هم لون اروس تاور والجی سب پولیسی جرگی هم ده امنیتی مسئولین و سره غنده بکرله بیا ده امنیتی مسئولین و لخوا ده افغانستان ده دفاع وزارت و ده کرونو چهار وزارت و ده ملی امنیت لخوا ورته دست پیشنهاد و سوسی یو گرد کمیسون ده پولیسی جرگی و ده دوغ ارگانون و ترمند جور سی ترسو غوی پا گرد سره ده امنیت پا برخه که همکاری و که خو کس هم ده وراندیز ده پولیسی جرگی لخوا رات سو غوی لسی منگ خپل اغا زنگری کمیسونون ده امنیت پا چارو کل روسی غوی به تاثر همکاری تا ادامه ور که استاس په نظر ولسی جرګه یا ملي شورا او د حکومت ترمنځ داسې د همکاري زیاتول او یا هم دغه سي د ګډې حلې ځلې څه تاثیر لرلای شي او کنه څومره به ګټور ثابت شي
زه فکر کوم چې دغه د دفاع وزارت د داخلي وزارت او د ملي امنیت ریاست دغه د خپل ځان لپاره پیشنهاد کړی دی ځکه چې د پارلمان خونه د فشار لاندې دی دغه درې وزارتونه او غول چې د فرضاً د پارلمان اعضاوي دائم ناظر وي دغه درې قواوو نمایندګانو سره یعنې په هغه کې وي په تفاهم کې وي که عمل هم که وشي دغه باید وویل شي چې د پارلمان هغه نمایندګان خو دلته شته وو مونږ هغه د مونږ لخوانه کوم نیمګلتیاوی نه دي دلته یو نیمګلتیاوی م شته دی په لوی هغه کې فضا په افغانستان کې یعنی زمونږ له هغه نه دی یعنی زمونږ تلاش شوی دی زمونږ له طرف نه یا فرضاً یعنی مونږ ډېر کوشش کړی دی چې دغه عمل باید ونه شي خو نه شو دغه شاید دغه د پاره وي چې دغه د وزارت د وزیر صاحب دفاع لخوا یا د وزیر صاحب داخلي لخوا د رئیس صاحب امنیت دولت لخوا دغه پیشنهاد شوی وي دا هم کېدای شي چې یعنی د پارلمان په دننه کې این با تجربه خلق هم مشته دی در امنیتی لازنه فرزن جنرال صاحب هلال در امنیتی مین پس صفت وظیفه اجرا کرده یا فرزن علومی صاحب در دکتر نجیب الله پا دفاع وزارت که دیر لوال اغا مقام در لود این اغا هم تجربه لری دست خلق هم تشته دی چه مشوره ورکی بیاد در اغا در تداخل قواب دلتکی در اصول لخانه پارلمان خواهق نشنه چه د اجرایی قوا په امور کې مداخله وکړي دغه یو استثنایی حالت دی فکر کوم
او د وروستۍ پوښتنې په توګه ولولي صاحب پوښتم چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له تدابیرو سره سره په کابل ښار کې د وسلوالو مخالفینو لخوا ځانوژونکي حملې او په ډله ییزه توګه دغه ځانوژونکي حملې کیږي په دې وروستیو کې وشولې او بیا هم ویره موجوده ده ستاسو په نظر امنیتي ځواکونه باید څه وکړي چې له دې لا ډېر کوم اقدامات پورته کړي تر څو وکولی شي د دغو حملو مخنیوی وکړي
دغه باید چې خپله نفوذي افراد د دشمن په مرکزونو کې باید راولي د موفق شي چې هلته خپل ځان ته ولري جاس ولري اجنت ولري او د خلق همکاري هم باید جلب کړي یعنی خلق پولیس سره یا استخبارات سره همکاری وکړي که خلق همکاری اونه که بیا که دنیا شید چه یوازی پولیس یا استخبارات و خبلا موفق شید بیا تعلیم د تعلیمي تربیه د تعلیم او تربیه لخوانه بعد بعد تربیه تعلیم بعد و د بعد تعلیم وکي تربیه وشي چې نه وکول شي چې دغه عملیات په مقابل کې ودرېږي او متشکې مسایل ته بعد وشي مشترک مرکز بعد ایجاد شکه ایجاد شوی بعد ډیر فعال شي نام د امنیت در ریاست امنیت دولتی لخوا نماینده دو وزارت دفاع نماینده دو پولیس نماینده اتو دو ناتو نماینده دو ایالات متحده نماینده التشته و چی بعد خپل حرکات کوردینه کی یا تدافی حرکات یا طرز حرکات او بلی بعد دغه د استخباراتي قوه د پولیس قوه د ناتو فرض استخباراتي مراجع او امنیتی مراجع بعد په طرز کی بعد اگر کی نه خپل نه تارس تا زان آماده کی در دفاعی حالت چشته دی دفاعی حالت دایم اگر یو بد حالت هم در امنیتی لاز نه هم در استخبارات تو تار اگر وقتا پور چه متعرض و نشی کولای نشی چه در دخمن پا مرکز نکه فشار راولی اگر در توریستی عمل اگر محدود کی
مننه د مونږ د دې اونۍ د بحث وخت پای ته رسیدلی له دواړو خپلو میلمنونه عبدالواحد طاقت چې د بحث په وروستیو دقیقو کې له مونږ سره نو او اسدالله ولواجی څخه مننه چې په دغه بحث کې له مونږ سره ګډون وکړ.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.